په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر در سره يم. تاسو ته هر کله وایم د خبرونه په پراګ پاکستان او افغانستان کې د خپل همکارانو په مټ درته وړاندې کوم. د دی امیر باشا ډیم د کار پیلیدل، باړه کې عملیات او کورم کې د امن د لخر د یو مشر وجل، د دې سات مهم ریپورتونه دي چې له خبرونو نه پس به د نورو ریپورتونو سره یو ځای ووري. خبرونه احمد شاه زمي درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره د دی امیر باشا ډیم د جوړېدو پرانیست وکړ. په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په نښته کې 9 امنیتي سرتیری او 14 اورپکي وژل شوي دي. او فلسطیني ډلې حماس اسرائیلي عسکر ګیلاد شالت د 50 کلونو تر بند ترولو وروسته خوشی کړی. استاد پامبش پر خبرونه تر اګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د دی امیر باشا ډیم د جوړېدو پرانیسته وکړه. پر دې مهال یوې دوسرې ته د وینا کول پر مهال وزیر اعظم وویل چې د ډیم د منصوبې په شروع کولو سره به 15,000 کسانو ته روزګار په لاس ورسي، او بلې خواته به د ډیم په جوړېدو سره 4,500 میګاواټ بجلی هم ترلاسه شي. نوموړي وویل،
آج کا جو یہ دن ہے میں سمجھتا ہوں
زگنم چننے ورز دا تاریخ یو عظیم ورز دا، او پننے ورز چپ دی امیر باشا ڈیم کمکار شروع کرے شوے دے پدے زد گلگت بلتستان خیبر پختونخوا او ٹول پاکستان اولس تو مبارک ورکوم. دا ڈیم دا ٹول ملک اولس پا اتفاق سر جوڑی گی، او زد دی امیر ضلعے و کوستان ضلعے دا اولس شکریہ ادا کوم چ دے ڈیم دا پارے نہ صرف خپل ازمک ورکڑے بلکہ خپل سیمے ہم پری خوے، او زد دی سیمے خلکو تا باور ورکوم چ ڈیم جوڑے دو کے دا دے زی خلکو تا بار روزگار ورکولی شی. دا ڈیم ڈیر مخ جوڑے دل پکارو، خو افسوس دادے چی دا سے ہونا شوا کہ دا ڈیم مخ کے جوڑ شوی نو نہ صرف ملک کے بعد بجلی کمی ور سر پورا ہو بلکہ ددی سیمی غربت به هم ور سر ختم شوی ہو.
وزیر اعظم زیاته کړه چې د ډیم لکبل به د متاثرینو د شکایتو لپاره یو کمیټې هم جوړیږي. خو بلې خواته بیا د دیامر ضلع ګڼ شمېر کسانو په احتجاج لاس پورې کړی دی، او وایي چې تر څو د دوی لپاره د ډیم جوړېدو په بدل کې یو متبادل انتظام نه وي سوی، دوی به حکومت ډیم جوړېدو ته نه پرېږدي، ځکه چې په ډیم جوړېدو سره به د دوی 102 کیلومتره ځمکه متاثر شي. د پاکستان حکومت په داسې وخت کې د ډیم جوړېدو اعلان کړی دی چې په هیواد کې د زیات لوډ شیډنګ لکبل په ګڼو شهرونو کې خلکو په احتجاج لاس پورې کړی دی. په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په نښته کې 9 امنیتي سرتیری او 14 اورپکي وژل شوي دي. زموږ د خبریال د خیبر انتظامی او پوځي چارواکو له خولې وایي چې بیګا ماښام د باړې تحصیل په کاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوه قافله د لټون د عملیاتو په غرض روانه و چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې پیل کړې، او سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ډېره وخته پورې دوام وکړي. د پیش په اړه یو عیني شاهد خان کریم افریدی مشال رادیو ته وویل،
دا خو د مصری چوک ملګو سرک میری خیلو باندې د ملیشیا ولرالو سرچ اپریشن کولو وسلالو بیا ډزې وکړلې. بیا د هغې نه بعد د ملیشیا د غټ اسلحه شروع شول، او پکې ډېر کلي لکه ولګېدل. یو پکې هلته صفت دی، د هغه یو انګورو یو ماشوم زخمي شوی دی، یو پکې جان محمد چې هغه انتهایي غریبان دی، د هغه یو زوی یو لور پکې زخمي شوی دی. دا کم از کم شپږ اوه ګنټې دا جګړه جاري وه. ډېرې غټې غټې وسلې پکې استعمال شولې.
بلخوا د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکی میجر فضل مشال راټیو د ویلي چې په دې نشته کې د افسي ځواکونو 9 سرتیری وژل شوی دي او 4 ژوبل دي، او ادعای کړي چې دوی هم په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال وژل دي. خو د لشکر اسلام وسلوالې ډلې به سرچینې ویلي چې په دې نشته کې د دوی یوازې یو تن ژوبل شوی دي. د کوهات پر ډوډیر سړک باندې د اورګزای ایجنسی د امن لشکر یو مشر عزیز الرحمن د نور څلور ملګرو په ګډون په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د پولیس په وینا عزیز الرحمن د نور ملګرو سره د کوهات په جرما سیمه کې د یو کس په جنازه کې تر ګډون کولو وروسته خپل کور ته په ګاډي کې روانو چې په لار کې لمخ کې څخه ناست وسلوالو پرې ډزې وکړې. په دې پېښه کې یو تن ژوبل شوی هم دی. د پولیس په وینا 15 مړي او یو ژوبل کس د کوهات کې ډي ام اي هسپتال ته وړل شوی دی. د دغه هسپتال یو ډاکټر سلیم الله په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
موږ ته 15 ډډ باډیز راوړي او یو زخمي وو. ډډ باډیز بس پس مټه مې وښورې، هغه کورته ځي او زخمي چې هغه خیل لاس باندې لګېدل و. ایکس رې مې وکړې، لکه تکلیف وو کې فرست ایډ مو ورکړ، هغه جناب د کورته اوس راړو.
تر پیښو وروسته پولیس سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او د پلټنې عملیات یې پیل کړي دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر لارښوونه د خزانه وزارت د ریلوي ملازمانو ته د تنخواګانو او پنشنونو لپاره د 1 ارب روپی جاری کول وروسته ملازمانو هړتال پای ته رسولی دي. د صدارتي وین لخوا د جاری کړل شوی خبر پانی تر مخه د ګل په ماشام دولس مشر اسیف علي زرداری په مشرۍ کې د لوړې پای یو غونډه وسو چې پکې د ریلوي په خساره او دغه ډول نور چارو غور وسو. د خبر پانی تر مخه د نوي انجنونو د اخیستو او د زړو انجنونو د مرمت لپاره هم ولس مشر حکومت ول چې ریلوي ته د شپږ ارب روپۍ قرض ورکړي. تر دې وړاندې د ریلګاډو ملازمانو او یونین د خپل تنخواګانو لپاره د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی وو. خبرونه له مشال رادیو خبري. فلسطیني ډلې حماس اسرائیلي عسكر ګیلاد شالت د 50 کلونو تر باندې تیرول ورسته خوشی کړی. بلخوا اسرائیل د خپل پوځي ګیلاد شالت د خوشی کولو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خوشی کولو عمل پیل کړی دی. د اسرائیل خبری رسنوي خبر ورکړی دی چې ګیلاد شالت په مصر کې اسرائیلي چارواکو ته تر هغه ورسته وسپارل سو کله چې حماس ډلې نوموړی د مصر چارواکو ته سپارلې وو. د شالت له خوشی کېدو سره سم نن په سلګونه فلسطیني بندیان د اسرائیل لخوا تر خوشی کېدو ورسته غزا ته داخل شول. شالت په 2018 کال کې د حماس لخوا په غزا کې په بند کې ساتل شوی وو. د نوموړي په بدل کې به اسرائیل تر زرو زیات فلسطیني بندیان خوشی کوي. په لومړي پړاو کې به 400 فلسطیني بندیان غزا او لویدیځ غاړې ته پرېښودل سي. تر هغه وروسته به 550 نور بندیان دوه میاشتې وروسته خوشی کړل سي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د بندیانو د راکړې ورکړې موافقه تیرونی د مصر په منځګړیتوب ترسره سوه. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلی دی چې پر ایران د وژنې د دسیې تورونه د امریکا لخوا د هغه اداو په څیر دي کله چې په 2003 کال کې پر عراق د برید لپاره لار هوارول چې دا هیواد اټومي وسلې لري. احمدی نژاد د ګل په ورځ لال جزیره سره په امریکا کې وویل چې واشنگټن پر ایران د سعودي د سفیر د وژلو په تور په دې راپورته کړی دی چې غواړي د ایران او سعودي ترمنځ ویش رامنځته کړي او پر خلیجي سیمه برلاسیتوب ترلاسه کړي. د خبرونو پای
د احمد شاه زمينه مو د دې سات خبرونه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې روستي خبري غړې ته غوښنیولې. د دی امیر باشا ډیم کار نن رسمان پیل شو. وزیر اعظم ګیلانی وایي دا د پاکستان د تاریخ ستره تعمیراتي پروژه ده.
دا باشا ڈیم ٹک ڈیم دے دے کی اوبم سٹور کی 4000 میگا واٹ بجلی میں تکے دا او دا مفلڈم کنٹرول کی دا خر ڈیم دے.
دا باڑے پا کاخیلو کی دیف سی زواکونو او اورپا کو ترمنز نخطا کی دوارو خواو تا دا سر زیانو ناوختی. حکومت بار بار دا غلط عملیات کوي خو سیما له اورپا کو نه خالی کیږي. جواب مو لیو کار پو اخیسته
دی کی دل تکی کلا حکومت پہ حملوں کی ندی شاط و تختی اور شاط علاقہ کی چونکہ روڈو نے نشتہ آپریشن و پسی اداسی وہ رک گئی نا.
په کوهاټ کې د وسلوالو په ډزو د امن د لخکر ځای مشر عزیز الرحمن او سلور نور کسان وژل شوي. د ډیری اسماعیل خان نه وزیرستاني کډوال بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي او په یو رپورت کې به ووري چې د جلال آباد د سکولونو جنکې د هلکانو نه سر ټکوي.
حکم کسان چې دغه سیده د لوفر خلک د اسه خلک زوري لکه بعضی کسان کورونه لګلري یا وازی د چرازی چې دغه سه په خو سره مخشي یا غوي مکتب نه خیر نو باید ریاست معرف د مخنیوي او کی سو پور د سه جهالت روانو سی.
را سره پات شي نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د دی امیر باشا د اوبو د بند د کار افتتاح وکړه. نوموړي په دې موخه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا د پاکستان د تاریخ تر ټولو ستره تعمیراتي پروژه ده. خو بل پلو د سیمې یو شمیر ځایي خلک د دې بند د جوړېدو مخالفت کوي او وایي د دوی ځمکې د اوبو لاندې راځي. په دې اړه اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله دا رپورټ را لېږلې.
دستوری تخپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اویل چې د پاکستان د تاریخ دا د ټولو لوی ترقیاتی منصوبه ده او د منصوبې شروع کولو سره به نه صرف 15,000 خلکو ته روزګار ترلاسه شي بلکې د منصوبې مکملېدو سره به 4,500 میګاواټه بجلی هم ترلاسه کیږي او دا شان ملک تر اپیخت توانایي په بحران به تر ډیره حد قابو موندلی شي. د وزیر اعظم وینا وا چې د ډیم کې به د ضرورت لپاره 8.1 ملیون مکعب فټ اوبه هم ذخیره کولی شي.
زه ګڼم چې نننۍ ورځ د تاریخ یو عظیم ورځ ده او په نننۍ ورځ چې په دی امیر باشا ډیم کم کار شروع کړی شوی دی په دې زه د ګلګیت بلتستان خیبر پختونخوا او ټول پاکستان اولس ته مبارکي ورکوم. دا ډیم د ټول ملک اولس په اتفاق سره جوړیږي او زه د دی امیر ضلع او کوهستان ضلع د اولس شکریا ادا کوم چې دې ډیم لپاره نه صرف خپل ځمکه ورکړې بلکې خپلې سیمې هم پرېښوي او زه د دې سیمې خلکو ته باور ورکوم چې ډیم جوړېدو کې د دې ځای خلکو ته به روزګار ورکول شي. دا ډیم ډیر مخکې جوړېدل پکار وو خو افسوس دا دی چې داسې ونه شو. که دا ډیم مخکې جوړ شوی نو نه صرف ملک به د بجلی کمی ورسره پوره و، بلکې د دې سیمې غربت به هم ورسره ختم شوی و.
وزیر اعظم ګیلانی وینا وه چې دا ډیم به په 8 کالو کې مکملولی شي او د سیمې متاثرینو شکایت اورېدو لپاره به یوه کمیټي هم جوړولی شي. ولې بلخوا د دیامیر ضلع خلکو د ډیم جوړولو په حق خپل احتجاج جاری ساتلی او د سیمې یو تن محمد غازی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تر څو حکومت موږ لا څه متبادل انتظام ونه کړي نو موږ به خپل مظاهرې جاری ساتو.
ڈیم کا افتتاح یہ پہلی بار نہیں اور یہ دوسری بار ہو رہا ہے. اس سے پہلے مشرف
ڈیم پرانست دستوران نن پڑوں بیزل نہ دشوے، بلکہ پخوانی ولس مشر پرویز مشرف ہم دے پرانست کڑے وا او مونگ دے دی امیر ضلع خلق با دا ڈیم جوڑے دو تا زک نہ پریک دو چہ حکومت مونگ سر کم وعدے کڑی دی لمبے دے ہغه پور کی تے ڈیم جوڑے دو سر با زمون دے ضلع قریبا یوسل او 2 کلومیٹر سیمہ متاثر شی او تر سوچ دے ٹول متاثرین لا متبادل نظام اون شی تر ہغه با مونگ مظاہرے کو او حکومت بکارتا نہ پریک دو.
دواب ڈی پخوانی چیئرمین شمس الملک مشال ریڈیو سره خبرو کې ویل چې 1991 کې د دې ډیم فیزیبیلیټی رپورٹ جوړ کړی شوی و. خود افسوس خبره ده چې 1.5 کال وروسته پرې کار شروع کړی شو. که حکومت زمنګ د هغه وخت پلان مطابق کار کړی وي نن به دا ډیم مکمل وي.
حکومت منلے وقت اس تقریباً مکمل کے دو قریب ہو جاتی منگ تو مصیبت کرا گئی خدا پروگرام حکومت خلق اور پسے غلط خبریں شروع کی آگے باندھے آگے پاتے خبریں پڑی وہ جدید چمنگا ہائیڈل پروجیکٹ میں جوڑ لو.
انڈس ریور سسٹم اتارٹی پخوانے چیئرمین او بجلی د چارو ماہر فتح اللہ گنڈاپور وائی چې دا ڈیم جوړول ډیر ضروری دی او پکار دا چې حکومت یې خپل د مقرره وخت نه مخکې جوړ کړي، ځکه چې دا وخت ملک د توانایي د کم بحران نه تیریږي چې په هغه قابو اوموندلی شي.
فیزیبلٹی 1981 کی جوڑا شوی دا پکار دا چې دا ڈیم 1981 کی جوڑ شوی وای، لیکن واپدی سستی وکړلا دای وجہ دا چې دا ډونه زبردست لوډ شیڈنگ دے نو اوس دوی ته عقل رالو دا باشا ڈیم ٹھیک ڈیم دے دے کی وبم سٹور کی 4000 میگا واٹ بجلی پکے دا او دا فلڈم کنٹرول کی دا خر ڈیم دے.
فتح اللہ گنڈاپور وای چې حکومت ل پکار دی چې ملک کې پنورو ډیمونو هم کار شروع کړي، ځکه چې د اوبو نه حاصلېدونکې بجلی په 1 روپۍ یونټ پریوزي او د دې په مقابله کې د تیلو نه حاصلېدونکې بجلی 1 یونټ په 2 روپۍ پریوزي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پولیټیکل انتظامیه او پوځي چارواکي وایي د باړې تحصیل په اکاخلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د اف سي ځواکونو 9 کسان وژل شوي دي او په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال وژل دي، خو وسلوال وایي چې د دوی یوازې 1 کس ژوبل شوی دی. په خیبر ایجنسۍ کې د بدامنۍ نور حال موږ ته له سیمې نه زموږ همکار فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باړې تحصیل پاکاخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو قافله د لټون د عملیاتو په غرض روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې پیل کړې او سمدستي ورسره دوه طرفه جګړه پیل شوه چې تر ډېر وخت پورې دوام لرلو. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښته کې د اف سي ځواکونو 9 سرتیري وژل شوي دي او 4 پکې جوبل دي او ادعا یې وکړه چې امنیتي ځواکونو هم په ځوابي ډزو کې 14 وسلوال وژلې دي. او بلخوا لشکر اسلام وسلوالې ډلې یوې سرچینې وویل چې په دې نښته کې د دوی یوازې 1 تن جوبل شوی دی او نور څه زیان ورته نه دی رسېدلی. د دغې پیښې په هکله باندې د اکاخیلو سیمې یو عیني شاهد خان کریم مشال ریډیو ته وایي
دا کم از کم شپږ 8 گھنٹې دا جګړه جاری وه. غټې وسلې پکې د سیکورټي فورسز طرف ډېرې غټې وسلې پکې استعمال شولې او خلک دومره په خوف کې وو چې ډېرو خلکو خپل کورونه خالي پرېښول. وړاندې د بټتل سایډ نه راوتښتل، شیخانو محفوظ مقاماتو له ځان راووښو او د خلکو لکه هغه ډېر زیات مالي نقصان هم پکې شوی دی. شپږو کورونه لکه دام پکې لګېدلي رالګېدلي دي او شپږو ماشومان هم پکې لکه زخمیان دي. خو خلکو کې لکه ډېر زیات خوف و.
د باړې سیمې د خلکو په وینا په دې نښته کې د دوی په کورونو باندې هم ځینې توغندي راپرېوتل چې په سیمه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ځای سرچینو په وینا په شلوبر چوک کې د یوې مارټر ګولې د راپریوتو په نتیجه کې یو سکھ او دوه زده کوونکي ماشومان وژل شوي دي، او دا کاخیلو په سیمه کې هم د مارټر ګولې او د راپریوتو له کبله څلور کسان جوبل شوي دي او یو شمېر کورونو ته هم زیان اړولی دی او ځینې کورونو کې څاروي هم په نښه شوي دي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیر دوه کالو راهسې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او وخت نا وخت پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي، او لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي، او په سلګونه کورنیو ترې نورو خوندي سیمو په طرف خپلې کډې هم وستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په باړه کې د اورپکو خلاف د حکومتي عملیاتو په اړه د مشال ریډیو همکار مجید بابر د سیمې د سیاسي چارو د یو کارپو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړي، او په سر کې ترې پوښتلې چې وخت په وخت په باړه کې عملیات کیږي خو اورپکی د خپل فعالیتونو نه نوړي، د دې وجه څه ده؟ بریګیډیر محمود شاه وایي
دراصل باړه کې یو مسله د حکومت ته او هغه دادا چې پدې کې روډ نشتا او شاته چې کومه علاقه ده چې دا کوم دهشتګرد دي چې دلته کې کله حکومت پرې حمله وکړي نو دوی شاته وتښتي، او شاته علاقه کې چونکې روډونه نشتا نو دا آپریشن ورپسې داسې ورکدی نه، نو په دې وجه باندې دي چې کله آپریشن وشي خو دوی وتښتي او بیا دا غیر پس دوباره دی دی لراشی.
بریگیڈیر صاحب، په باړه کې دا سکم قوتونه دي چې تاسو ورته دهشتګرد مویل ترهګر دي دغل ته خلق دي کمی ډلې دي چې دا غوی په ضد باندې عملیات روان دي.
اصل کې یو دلته کې لشکر اسلام ځانته وای عزیزی بیا دا غی خلاف دي خپل کوم جګړې کوي، انصار الاسلام یو تنظیم جوړ شوی دی عزیزی، او بیا د دې نه علاوه دا چې کوم شاته علاقه ده نو دا کلاو ده، او دې ته د اورزی ایجنسی نه خلق را اوړي، او دغسې د کورم ایجنسی نه هم څه خلق ورته را اوړي.
بریگیڈیر صاحب، په باړه کې چې کوم اپریشن دی نو دا حکومت خپل رټ بحال کول غواړي، که د دغه دینه دغه ترهګر وستل غواړي، او که دغه علاقه په خپله ولکه کې اغستل غواړي؟
جی بالکل، دا چې ترهګر دی دا دینه نه ایستل غواړي، او دغه علاقه چې کوم نه خپل ولکه کې براوستل غواړي، او د دې لپاره حکومت ماته څنګه وایي چې دغه چې کله امریکا شو جو کی تاسو په وزیرستان کې اپریشن نکړې کله بل څوک، نو د حکومت لپاره لکه ډېری محاذونه دي، هغه ټول محاذونه یو وخت باندې کلاول نشي.
بریگیڈیر صاحب، د باړې کې چې کم ترهګرې ډلې دي دا نورو قبایلی سیمو خبره به نه کوو، صرف د باړې خبره به کوو، چې هغه کم قوتونه دي چې دغو ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکوي یا ورته وسلې ورکوي یا دومره خلکو ته خوراک رسوي. تاسو ویل روډونه نشته، بیا هم دغه خلک دغلته کې دي او ژوند کوي او خلکو ته ګواښونه ورکوي.
دراصل باړه کې چې کوم دی نو عام خلک هم اوسي، او دا پېښور سره خوښي علاقه ده، نو دی دغه علاقه باندې چې قبضه کړې ده نو د هغه خلکو نه باقاعده ټیکس اخلي، او بیا د دې نه علاوه چې دوی کوم شاته علاقه ده نو هغه د افغانستان علاقه ده، هغه علاقه ورته اون کولاو ده، نو دوی خپل سیزونه د هغه ځای نه اخلي، او زیات چې کوم دی نو چې مونږ اورېدلي دي چې کوم باړه کې خلک دي
دا مشال ریڈیو دا.
زمون بل رپورٹ د کوهاټ نه ده. د کوهاټ په ډوډیر روټ باندې نامعلوم وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړي چې په کې د ورغزو ایجنسی د امن د ځای لخکر یو مشر عزیز الرحمن د سلورو نورو کسانو سره یو ځای وژل شوی او یو کس بل ژوبل شوی هم دی. د سیمې پولیس وایي چې دوی په سیمه کې پلټنې پیل کړي او شمیر مشکوک کسان نیولې دي. زموږ همکار طارق اورگزی د نور تفصیل سره.
پولیسو پر وینا چې د کوارډ په ډوډیر روډ د نامعلومو کسانو لخوا په یو گاڑی باندې د برید په نتیجه کې د اورکزو ایجنسی د امن لخکر یو مقامی مشر عزیز الرحمن په شمول 15 تنه مړه او یو کس زخمی شوی دی. پولیس وایي چې مقامی رهنما عزیز الرحمن خپل نور ملګرو سره د کوارډ په جرما سیمه کې د یو کس په جنازه کې د شرکت وروسته خپل کور ته روان و. څه په لاره کې د مخکې ناست نامعلومو کسانو پر ډزې پیل کړې. د پولیسو پر وینا چې په گاڑی کې ناست 15 وړه کسان ځای پر ځای مړه او یو بل کس زخمی شوی دی. پولیسو پر وینا چې پمړو کې مقامی رهنما عزیز الرحمن، گلستان، رحمت خان، عبدالخالق او حبیب الله نمونه شامل دی او د دوی تعلق د اورکزو ایجنسی سره دی. پولیس وایي چې د پیښې وروسته 15 وړه مړي او زخمی شوی کس د کوارډ کې ډیې هسپتال ته په سمدستي توګه ورسول. هسپتال نه ډاکټر سلیم الله مونږ ته وویل چې هسپتال کې د پوسټ مارټم رپورټ اخستلو نه پس 15 وړه مړي خپل ورساو ته وسپارل. ډاکټر سلیم الله دا هم وویل چې د زخمی شوي کس حالت اوس بهتره دی. پولیس وایي چې د پیښې وروسته پوره علاقه یې په خپل ولکه کې واخیستله او سرچ اپریشن یې شروع کړو. پولیسو دا هم وویل چې په دې لړ کې مشکوک کسان یې گرفتار کړي دي. په دې حکله د پولیسو ترجمان فضل نعیم مشال لډیو ته وویل
واشینا فورن بعد پولیس او ایلیت فورس چینو زوی باری نسی د علاقے ما اثر او کړه او سرچ اپریشن شروع کړو. تو په دې دوران متعدد ډیر مشکوک کسان مو نیولې شو چې هغه
د پیښې په اړه تانه بلیټن کې د نامعلومو ملزمانو خلاف مقدمه درج کړې شوې ده. د کوارډ پولیسو پر وینا چې د پیښې وروسته په فوري توګه اصل وجه خو نه دي معلومه شوې، خو له دې په اړه نور تفتیش روان دی. طارق اورکزی، مشال رادیو، کوهاټ.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ریل ګاډو ملازمانو ته په ورځو کې دننه دننه د تنخواګانو او پنشنونو د ورکولو حکم ورکړی دی. د دې پریکړې نه پس په یو شمېر سیمو کې د ریلوې ملازمینو خپل هړتال ختم کړی. په دې اړه رپورټ لرو چې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل وړاندې کوي.
په دې موقع د ریلوې وفاقي وزیر غلام احمد بلور وویل چې د مالګاډو د بندېدو او د سورلو ګاډو کې د کمی په وجه هر کال تر 9 ارب روپو پورې زیان کیږي او باید چې د دې مسلې د حل لپاره هم ګامونه پورته کړي شي. په دې د ولسمشر وینا وه چې دا معامله د شریکو ګټو کونسل کې راپورته کړي شي. بل طرف ته د لاهور پر ریلوې سټیشن د ملازمانو د هړتال او درنې لړۍ روانه ده چې ورسره نن په دویم ورځ هم د ریلګاډو تګ را تګ ولاړ دی. د ریلوې د مزدورانو د یونین یو چارواکي شیخ انور میډیا سره خبرو کې وویل چې د موجوده حکومت د غلطو پالیسو له وجې ریلوې د تباهۍ خولې ته رسیدلې ده. دی وایي
36 انجن 2009 میں ٹھیک کیے گئے، ایک ایک انجن پر 8-8-9 کروڑ روپے خرچ کیا گیا.
کال 2009 کے شپک دیرش انجن نے ٹکڑے شوی وے پا یو یو ات ات نہ نہ کروڑ روپے او لگولے شوی. خود بلور سے پا دور کی ٹولی خراب شوی. افسوس دادے چی نئی صدر نوٹس واغستو او نئی چیف جسٹس.
در ریلگاڑو دا بندے دو دا وجوہاتو پا اڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی دا ریلوے پخوانی وزیر شیخ رشید احمد اوے چی نن ہم دا پاکستان دا بل ہر ٹرانسپورٹ نا زیاد خلق پا ریلگاڑو کی سفر کوی، خولی دا دے گٹا دا کامی خزانے پا د لویو خلکو کورنو تزی. شیخ رشید احمد زیاتوی:
کرپشن ہے، سیاست ہے اور کمیشن ہے. 500 انجن اس طرح تباہ ہو کے کھڑے کر دینا یہ مذاق نہیں ہے.
کرپشن دے، سیاست دے او کمیشن دے، 500 انجن دا سے تباہ کول څه غف خون دے. ټول غل را جمع شوی دی، خراب تیل په گاڑو کې اچوی، چور سرا ټول انجنان خراب شوی.
د شیخ رشید په وینا پاکستان لا د هندستان او چین په شمول مختلف ملکونو سره لوزنامې پکار دی چراشی او دل تا خپل ریل گاڑی او چلوی چې ورسره د اولس اعتماد هم بحال شي او د ریلوې نظام به هم د تباه کېدو نه بچ شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د اکتوبر 13 نیټه د ټیک په همدې ورځ سلور کال وړاندې په کراچۍ کې د هغه مهال د سیاسي مشر بېنظیر بوټو په قافله باندې ځانمرګي حمله شوې وه چې 140 تنه زیات کسان پکې وژل شوي وو. په دې اړه زموږ همکار ظفر کریمی د کراچۍ نه دا رپورټ را لګل.
Coming back to my country,
I dreamt of this day for so many months and years.
دا غږ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو دی چې څلور کاله وړاندې یې په همدې ورځ نه کاله د جلاوطنۍ تیرولو وروسته د کراچۍ په هوایي ډګر رسنیو سره خبرې کولې. نوموړی پاکستان ته په بیرته ستنېدو خوښي څرګندوله. نه کاله وروسته د کراچۍ هوایي ډګر ته د خپل مشر د هرکلي دپاره د پیپلز ګوند په لکونو خلک د ملک د بېلابېلو برخو څخه راغلي وو. بېنظیر بټو چې کله د کراچۍ هوایي ډګر څخه راووته او د خپلو مینهوالو په لښکر کې د شاملېدو وروسته د جنا مزار په لور روانه شوه، نه په پیسل سړک واقع د کارساز په سیمه کې د هغه د ګاډي سره نږدې پرله پسې دوه ځانمرګې حملې وشوې. دغه حملې څخه که څه هم بېنظیر بټو ژوندی ووتله، خو یو سل څلوېښتو نه زیات انسانان د دغې پیښې قربانیان شول. د پیپلز ګوند یو سیمه ییز مشر فرمان علي چې د هرکلي په دغه مقام موجود وو وایي چې د ځانمرګو حملو هغه درز یې په غوږونو کې لا هم تازه دی، او چې کله د اکتوبر اتلسمه نېټه راشي نو هر څه یې په دماغو کې بیا را تازه شي.
کله دمکه چې څنګه په دې ګاډي کې وچله درې څلور میټر دی نو دوباره بل ہو او پای کې بیا هو سما وار سړی من له افرا تفری وا ډېر بے انتہائی ظلم وشو. نو خپل باندې د خفقان الله نه بے وش پراسو دا در سره اوسم چې ما سره هیڅ زما داړو اوسم افسوس کو.
کارساز قربانیانو د یادولو په مخه د پیپلز ګوند غړو کراچۍ په بیلابیلو برخو کې د لاسنیوي غونډې جوړې کړې دي. د پیپلز ګوند کراچۍ ډیویژن مشر لطیف مغول د دغه دستورو په حق له مشال رډیو ته داسې وویل:
انسیڈنٹ ہوا تھا کارساز کے مقام پر، وہاں
د کارساز هغه سیمه چرته چې دا پیخه مخې ته راغلې وه، هلته د پیخې قربانیانو په یاد کې شمې بلولی شي او د هغوی په یادګار ګلونه غوړولی شي. د بېنظیر بټو په حقله ډاکومنټري فلم ښودلی شي. دا موږ د دې دپاره کوو چې د جمهوریت دپاره سرور کوونکي ځوانان یاد کړو او د هغوی قربانۍ وستایو. د لطیف مغول په خبره که څه هم اوس د مرکز په ګډون سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت دی، خو په ټول ملک کې د ترسره شوو ځانمرګو حملو په څیر د کارساز د پیښو په حقله پلټونو کې تر اوسه څه پرمختګ نه دی شوی. د هغه په خبره پیپلز ګوند تل دا غوښتنه لري چې د کارساز د خونړۍ پیښې په څیر په دغه ډول ټولو پیښو کې دې ککړ عناصر ونیول شي او هغه دې د قانون منګولو ته وسپارل شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ډیر اسماعیل خان او ټانک کې میش مسعود کډوال بیرته جنوبي وزیرستان ته په داسې حال کې ستنېږي چې د امن لپاره دعا کوي، خو یو شمیر خلک بیا په جنوبي وزیرستان کې د مشکلاتو یادونه هم کوي. زموږ همکار سیلاب مسعود له ډیر اسماعیل خان دا رپورټ را لېږلی.
د ډیر اسماعیل خان او ټانک نه د مسعود کډوالو وزیرستان ته واپس تللو یوه بله لړۍ روانه شوې ده چې کومه به پله پسې درې ورځې جاری وي. په دا کډوال کښې شامل یو سپین ږیری اکرم خان ویایي: شکر دی نن خپل کلي کورونو ته واپس روان یو.
دبا کوله جنګ وشه پوس دریم ژبه یې دمنډې لوغی. نن مې ده که خدای کول واپس دلی مې خپل خپل وطن ته او ډېر خوښوږي. خدای دا وکړو چې ورته امن جوړ شي، مې ورته مشته پسې خپل مې ورته جوړې کړي. حکومت
فقیر امشګل دعا کوي چې په وزیرستان شه د خدای بشپړ امن راولي، چې خپل رنگ کورونا جوړ او شاړ پټي بیا آباد کړو.
مش د وزیرستان راغلی وی دوه دوه نیم غلام تیر شول، اجرات هم رکړایو. مش ان شاء الله نن واپس راونی خپل وطن ته، خپل ملت ته، چې خدای په خیر سره ورسوي. مش ته خپل وطن خدای ګل گلزار کو، پټي وکاري، خپل مزکه وکاري، خپل ملت آبودی کی، او خدای دې همیشه ته وزیرستان ستي سوړ کو چې امن امون
پورے گاڑی کا بائلان واپس نہ شیتلا نہ پیجم چولے.
میرا پٹانک سے رجسٹریشن وکڑ لے یا نا بل گاٹ پورے خلق نہ شیت لائی
یو طالبی علم نصیب شاو یایی چه ده واپس تک ده بختوار ورز ده ما ده پارا ده اختر ورز ده.
کل اپس با وزیرستان چه جنگ ولگه ده مده مور پرو سرا گاڑا را وکڑا دیلا تا چه روغ لی دره کل هم سی پی را کشی دیرا سخت گرمی و یا سوید بیل و کری یا و ده میلی ویس میش خپل وطن تارا ونی زر دیر خوشری چه خپل سکول وی نورات از خپل پڑایی و بیاد و برا شیری کا ده رز متا ده ده رز.
مشال ریجو پا دامو که موجود سنتر انچارج جمعیون خان مروت نا پشتنا وکڑا چتا سو دے کڈوالو واپس تک په وخت کوم مرسته کا وای اغوی و ویل
دا کڈوال چ واپس روان دی دے ته مړه دلته ول ناشتا ورکو اغه نه با چ کوم دکان دا کور ته ورسی چې کور کې دوه تال تراشن ورکی را خیمه ورکوي او دے ته مړه گاڑی هم دے جن ورکو چې ټوره گاڑی دی ٹرکونه دی بسونه دا مړه ورته مو یا کو حال ته چلار سی 50000 روپے ورکی او شپړ مز راشن ورکی
دا کڈوالو پر شریکا غشتنا وکړه چې اغا ټول زونه دی و پلل شي چې کوم دے دوی سره دی واپس تګنا اوال کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
نو رپورټونه روسته خدا محل د خبرونو لنډیز درته دراورو چې احمد شازمی وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په دې هیواد کې د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره نن د دیامر باشا ډیم د جوړېدو پرانیسته وکړه په خیبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او اورپک ترمنز پنځشته کې نه امنیتي سرتیری او څوارلس اورپکي وژل شوي دي په کوهاټ کې د اورګزای ایجنسی د امن لشکر یو مشر عزیز رحمان د نور څلور ملګرو په ګډون په یو سوال برید کې وژل شوي دي فلسطینی ډلې حماس اسرائیلی عسکر گیلاد شالت د 50 کلنو تربند وروسته خوشی کړی د ایران ولسمشر ویلی دی چې پر ایران د وژنې د دسیې تورونه د امریکا لخوا د هغې داو په څیر دي کله چې په 2003 کال کې پر عراق د برید لپاره لار هوارول او د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ویلی چې د روس ثبات اوس هم په کمزوري حالت کې دی او خبرداري ورکړي چې د ناسمه ګامونو په پورته کولو سره د 1990 کال د ناکراری حالات راتلای شي
احمد شاه زمیو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو وروسته په خبرونه کې ریپورت اوري چې د پیښور په نشترحال کې د افغانستان د کنسولګری لخوا یو کلتوري نمایش جوړ شوی او چې سبا به هم دوام لري په دې اړه او په نورو موضوعاتو ریپورټونه لرو خو دا مهال ورسپانو ته کتنه کوو پیل به د کورنۍ ورسپانو نه وکړو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله د پاکستان ورسپانې لوستي دا چې داریو کې مهم ټکي څه دي سره غلي دا به تاسو ته دروروي
ورسپانه اکسپرس په خپلې ادارې کې لیکي چې د یو خبر تر مخه امریکې د پاکستان او افغانستان پولیس سره نږدې په سوونو تعداد کې خپل فوج ځای په ځای کړی دی او شمالي وزیرستان سره نږدې د افغانستان په سیمه کې کرفیو هم نافذ کړی دی او ګنشپ هلیکاپټر ټینکونه او لوی مقدار کې اسلحه هم د سیمې ته راوړی دی ورسپانه لیکي کې د خبر کې لږ هم حقیقت وي نو دا ډیره تشویشناک معامله ده ځکه چې سمو دوران دی امریکې په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد پاکستان حکومت ته د عملیاتو ویلي وو ولې د پاکستان لخوا څه مثبت جواب نه ورکول ورستو اوس د امریکې لخوا په لوی شمیر کې فوز د پولي بلې غاړې ته تعینات کول څه معنی لري آیا امریکا بیا یو طرفه کاروایی کول غواړي ورسپانه لیکي چې د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار دا بیان ډیر د ستاینې وړ دی چې پکې امریکې ته ویلې شوې دي چې لخوا یې څه هم کاروایی وکړې شو نو سخت جواب به ورکوو ورسپانه په اخره کې لیکي چې تر هغه پسې جنگ کې امریکې د پاکستان دومره مدد نه دی کړې څومره چې پاکستان ته نقصان رسیدلې دی لہذا پاکستان له هم د سوچ نه کار خستل پکار دی او د امریکې هر مطالبه دې نه مني او ضروری دا ده چې ملک په داخلي او دفاعي سطح دومره مضبوط کړي چې یو ملک د څه قسمه کاروایی کولو په حق له سوچ هم ونه کړي ورسپانه آج په خپلې ادارې کې لیکي چې یو طرف ته د مختلفو ټي وي چینلو لخوا داسې خبرونه راځي چې ګنې د شمالي وزیرستان سره نږدې د افغانستان اړخ ته د ناټو او امریکي عسکر راجمع شوي دي او چمن سره نږدې هم د ناټو هلیکاپټرې چکرې وهي بل طرف ته اولس د ګرانۍ او مخ په زیاتېدونکو مسلو نه تنګ وي خو زموږ حکمرانان په خپلو مزو چرچو کې دي او نه ورسره ملکي سلامتۍ څه فکر شته او نه د اولس د خیر ښېګړې ادارې لیکي چې یو اړخ ته اولس ته بجلی نه ملاویږي نو بل اړخ ته یې ورته د بجلی په نو کې 40% پورې نور اضافه هم کړی دا او ورسره راتلونکي جمع کې د ګیسټ کا مخ زیره هم ور کړی دی کوم چې د اولس په سر د یو بل تندر برابر دی اداریا په اخیره کې لیکي چې مخالفو ډلو لپاره کار دي چې د ملکی سلامتۍ په اړه هم یو شریکه کړنلار وټه کی او ورسره حکومت هم په دې مجبور کړی چې د اولس د خوشحالي سوکالۍ او ترقۍ لپاره اقدامات وچت کړي ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې آل پاکستان ټیکسټایل ملز اسوسییشن مرکزی چیئرمین د بجلی په نرخونو کې د حالیه اضافي ورستو ویلي دي چې د اضافي لوجه ټیکسټایل انډستری د بندېدو خطر پیدا شوې ده ورسپانه لیکي چې بجلی نرخونو کې د اضافي لوجه نه صرف عام استعمالونکو سخت پریشان دي بلکې کارخانه کاردار هم د سخت مشکلاتو سره مخ شوی دی، ځکه چې بجلی نرخ کې زیاتوالی له وجې په جوړېدونکي مال خرچه زیات راځي او د بهر ملکونو منډو کې د پاکستان جوړ کړی شوي مصنوعاتو قیمتونه د نورو ملکونو د مصنوعاتو په مقابله کې زیات دي او دغه وجه دا چې پاکستانی مصنوعاتو له څوک لاس هم نه ور وړي. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې ملک کې د ګډوډۍ له وجې مخکېنه سرمایهدارانو خپله ټوله سرمایه بنګله دېش، ملیشیا او نورو ملکونو ته منتقله کړې ده او هغلته یې خپل کاروبارونه شروع کړي دي. داسې نه چې د بجلی په قیمتونو کې ورځ په ورځ کېدونکي اضافې له وجې پاتې کارخانه دار هم د نورو ملکونو مخه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا لخوا د ډرون بریدونو د زیاتېدو په حال کې د دې ټکنالوژي په حق لا نړیوال بحثونه ګرم شوي دي او داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ټکنالوژي د امریکا خلاف هم استعمالېدای شي. لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې په دې حق لا یو مقاله کې بحث کړی چې مهم ټکي زموږ همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا نه خبرېدونکي ورځپاڼې لاس اینجلس ټایمز د ډرون په حق لا یو مقاله خپره کړې. لیکي هسې خو د کله نه چې امریکا بې پایلټه جاز یعنی ډرون جوړ کړي د هغه وخت راهیسې ور باندې نیوکه کیږي، خو په دې لړ کې نړیوال باسونه هغه مهال ډیر زیات شو کله چې امریکا په دې ورستیو کې په یمن کې د القاعده غړی انوار الاولاکی په نخښه کړو. ورځپاڼه لیکي په دې باسونو کې داسې خبرې رامنځته شوې چې ګنې اوس به په نړۍ کې د بې پایلټه جازونو جوړولو مقابله شروع شي چې پکې د امریکا مخالفین هم دا ټکنالوژي ترلاسه کولی شي. نو د ورځپاڼې په وینا دی کې هیڅ شک نشته چې یو شمېر هیوادونو بې پایلټه جازونو جوړولو باندې کار شروع کړی دی، خو دا خبره چې دې نه به امریکا ته خطر را وړاندې شي ډېر کم امکان لري. ورځپاڼه د دې خبرې په حق کې چې ډرون د امریکا خلاف نشي استعمالېدلی سو دلیلونه ورکوي، لکه دا چې ډرون په روایتي جنگ کې نشي استعمالېدلی، دا د ترهګرۍ خلاف د سارنې او برید کولو توان لري، د دې نه علاوه دا ډیر کم رفتار او کمزور دفاعي نظام لري او ډیر په اسانه په نخښه کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د ډرون جازونو ټول کار په سیګنلو چلیږي، اوس دغه سیګنلې ودرېدلی یا جام کېدلی هم شي او کومې مخالفې طاقتورې سیګنلې ډرون د خپل خوخې مطابق هم کارولې شي، بلکې د سیګنلو نه ملاوېدو په حال کې ډرون راغورځېدلې شي. ورځپاڼه لیکي دا خبره چې ګنې ترهګر د امریکا خلاف ډرون استعمالولې شي نو دا هم سمه نه ده، ځکه چې د ډرون الوتلو لپاره کوم ټکنالوژي نظام په کار وي هغه ترهګر کله هم نشي ترلاسه کولی، ځکه خو هغوی هر ډول وسله ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي خو د ډرون په حق له سوچ هم نه کوي، او که دوی داسې کولی هم شوي نو هغه به دومره په معمولي پیمانه بریدوي چې د دوی مقاصد نه پوره کوي او چې کوم ځای نه دوی ډرون الوزوي هغه ډیر په اسانه معلومېدلې او په نخښه کېدلې شي. ورځپاڼه لیکي درېمه خبره دا کیږي چې امریکا ته په کتو سره چین او روس هم په نورو هیوادونو کې ډرون بریدونه کولی شي. د ورځپاڼې په وینا امریکا چې کوم ځای کې ډرون برید کوي هلته دوی د خپل ولس لپاره مضبوط او معلوم خطر په نخښه کوي چې پکې د دغه هیواد رضامندي هم شامل وي، لکه په یمن کې د الاولاکی وجنه چې د القاعده غړی وو او د یمن په اجازت په نخښه شوی دی. روس او چین دا ډول کوم خطرونه د خپل هیواد نه بهر نه لري. ورځپاڼه لیکي که په چین کې یو غور بیلتون پاله دي نو هغوی پاسون کړي او له امله یې په سیمه کې ناآرامي پیدا شوي، بیا چین د هغوی خلاف په پوره قوت سره کاروایی کړي چې د بشري حقوقو ادارو ورباندې نیوکه هم کړي دي، او په روس کې د چیچنیا بیلتون پالو هم په 2009 کال کې وسلوال مزاحمت د ختمولو اعلان کړي. نو دا دواړه هیوادونه یو داسې خطر هم نه لري چې پکې د ډرون استعمالول ضروري وي او ورته د برید کولو نړیوال اجازه ورکړي شي.
د ډرون یا د بی پایلټ الوتکو د کار او فعالیت په اړه د لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې د وی مقالې مهم ټکي تاسو ته منور شاو وړاندې کول. ورځپاڼه وال سټریټ جرنال د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژنې په اړه د نو پلټنو حال لیکل دي. ورځپاڼې د افغان چارواکو د خلی لیکلي چې د ربانی وژنه کې د کوټ شورا د لاس وهنې ثبوتونه ترلاسه شوي خو د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په اړه پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. د دې مقالې نور مهم ټکي د ګلای ازناورو.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال خپل مقاله د افغانستان پخوانی ولسمشر او د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وژنې په لړ کې تازه پلټونو په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې څنګه د څلور منټو ټلیفون خبرو ولسمشر حامد کرزی په دې خبره قانع کړو چې طالبانو سره د سولې خبرې تر وشي، چې د دې رستو برهان الدین ربانی وجلې شو. ورسپان لیکي چې د طالبانو یو مشر د ټلیفون د لارې د سولې خبرو اترو ته امادګي ښکاره کړه او وی ویل چې ممکنه ده په حکومت کې شامل شي. د ټلیفون ریکارډینګ او په وجنه کې ککړ د مهم کس د پلټونو نه نوی معلومات رامخې ته شوې دي چې د دې لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې نور هم پیچلې شوې دي. ورسپانه لیکي افغان چارواکي پاکستانی طالبان د دې ذمہوار ګرځي چې د کوټه شورا په نامه پیژندل کیږي. استاد ربانی د پخلاینی بهیر کې د طالبانو سره په هر وخت تماس کې وو. بیا طالبانو د ربانی وجنه کې د ککړتیا تایید یا تردید نه دی کړی. افغانستان لومړی د ربانی وجنه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI تورن کړی و چې د دوی په وینا دغه ادارې طالبانو ته پټنځاینه ورکړې دي. ورسپانه وال سټریټ جرنل د یو افغان چارواکي د خوري لیکي چې د رباني وجنه کې د کوټه شورا د لاس لرلو تایید شوه دي. خو د ISI په اړه پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي. د امریکا چارواکي هم ګومان کوي چې کوټه شورا په دې وجنه کې ککړه ده او د ISI نیخ پنیغه شورا سره اړیکی نشي کېدی. ورسپانی وال سټریټ جرنل د پلټونو پر مهال حمید الله اخوننه د پښتونو 15 منټو ویډیو کتلی او لیکي چې د سولې عالی شورا لوړپوري چارواکي رحمت الله واحدیار شپږ میاشتې وړاندې دوی سره اړیکی نیولې وي او اخون هم غوښتل چې طالبانو سره د پخلاینی بهیر مخ په وړاندې لاړ شي. افغان حکومت هم په اخون باور کولو او د سولې عالی شورا مشر استاد ربانی سره سو وارې ملاقاتونه هم کړي وو. ورسپانه لیکي چې کله د افغان حکومت باور پوخ شو نو د سولې عالی شورا یو پیغام یې ریکارډ کړو او د اخوند په ذریعه کوټه شورا ته ولېږلو. بیا اخوند په کوټه کې د طالبانو یو کس محب الله سره وکاته او دوی د استاد ربانی او د سولې عالی شورا د مشرانو د وجلو پلان یې جوړ کړو. ورسپانې د دې پلان په اړه تفصیل هم لیکلی دی چې څنګه طالبان کابل ته او بیا ربانی کور ته په ننوتو بریالی شو. ولسمشر حامد کرزی چې کله د طالبانو لخوا ویډیو ریکارډینګ واورېدو نو ربانی ته ویل چې طالبانو استازي سره لیدو کاته وکړي. ورسپان د ولسمشر حامد کرزی یو لوړپوري سلاکار محمد معصوم ستانکزی د خلې په مقاله کې لیکي چې استاد ربانی ډېر په پراخ زړه او په اخلاص سره طالبانو ته غاړه وکړه خو هغه یې والوزولو او دا یو لوی سازش وو. ورسپان وال سټریټ جرنل کې افغان پلټونکو پلټنه ودرولې ده ځکه چې دوی د پاکستان تلو لپاره ویزو ته انتظار کوي چې خپل معلومات له پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی هم افغانستان سره په پلټونو کې په همکاري رضا خودلې و.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لس بجو
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو
زمونږ غږ د مشال رادیو نورې په خیبر پښتونخوا کې د خوراک د نړیوالې ورځې د منځلو پر مهال د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي چې دوی د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره او په دې صوبه کې د خوراکي موادو د کمبود تکمولو لپاره نوې لارې چارې سنجولې چې پکې د نهرونو جوړول او کروندګرو سره د سر او د تخمونو ورکول هم شامل دي. خالد خان له پیښور
د پښتونخوا د کرکلی وزیر ارباب ایوب جان ویلی دی چې په صوبه کې د خوراک کمی پوره کولو او زمیداری زیاتولو لپاره صوبایي حکومت نوې نهرونه او بیا کروندګرو ته نوې تخم ورکوي. د خوراک د نړیوالې ورځ منځلو په مهال صوبایي وزیر ارباب ایوب جان په خبر سره نږدې ترنا فارم کې د زمیدارو او زری ماهرینو یوې غونډې ته وویل چې په صوبه کې په لکونو جربزمکه شاړه پرته ده او د صوبې زیات تر فصل للمي زمکو کې کیږي. د وویل چې په جنوبي ازلا کې د چشمه راډ بینک کینل او ګوملزام پروژې نه پس به په لکونو جربزمکه وبخور کول شي چې پټنونو غله او نور فصل به پیدا کوي.
رومانی پرایورټي نمبر 1 چې ده هغه موږ دا چې کوو چې دا 60% زموږ بیرن زمکه چې ده هغه ثرو مال نیم او ثرو کینل چې موږ دا زمکه ده وبخور د لاندې کدار هغه نو هغه نه پاس بیا سیډ راځي چې ښه هاي هایبرید سیډز موږ ورکو خلکو ته د جوارو او د غنمو چې پاره کړي یل چې
هم په دغه غونډه کې د خوراک او کرکلی نړیوالې ادارې یا فوډ اینڈ ایگریکلچر ارګنایزیشن دوبای کوارډینیټر ماجبین قاضی وویل چې پاکستان کې د آبادې شرح کال په کال زیاتیږي خو بیا د بده مرغه په ملک کې د خوراک او نور زری پیداوار په کمیدو دی. هغه وایي
د کې چې کم یو اهم نقطه چې کم د دې کرایسس ته کنټریبیوټ کوي هغه یو دا ده چې زمونږ چې دینو په دنیا کې او په پاکستان کې په خپلم د پاپولیشن گروث چې دینو هغه چې دینو ډیر زیات بنسبت د اگریکلچر اور فوڈ پروڈکشن نا سنگا سنگا اسٹیٹسٹکس ہے زمگا پاپولیشن گروتھ پاکستان کی 2.1% دے اور اگریکلچر گروتھ صرف 1.2% نو دا گیپ چھ دے نو دے دے وجہ زمگا فوڈ کرائسس اور فوڈ انسیکیورٹی دا گے دے وجہ دے رہ جاتے شے دا
یو خوا صوبائی وزیر او بیا دتنا فارم ماہرین او زراعت تے محکمہ چارواکی اداوی کوی چ دوی غریب کروندگرو تا ویڑیا تخمنا او نور مرستی ور کوی قبل خوا زمیندارو یو نمائندہ ارباب انعام اللہ خان وای چې زمیندارو ته هیڅ اسانتیاګان نشي ورکولې او هغوی اوس دغه د خپل پلار نیکه کسب پرې خوذلو سوچ کوي او نور مزدوري لټوي
دا دي چې دي کوم کوي تقسیم کار چې کوم نه خو بیا محکمې دي بیا کاغذي کارویم ډیر ګران شي کنه نو هغه خوندر شي هغه ځکه نه شي لومبي شي خو د زمیندارو او به ما خالي وبدي نو چې ډیزل ګران شي پېټرول ګران شي الته ورته مزدور ګران شي الته ورته کوم نه نو وبني نو اګریکلچر خو دینه بغیر کامیابی نه لومبي شي خو دار خلکو زمیندارو پرې خو نه مزدورو ته وتل
پدې محل د خیبر پښتونخوا د لای سٹاک وزیر حاجی هدایت الله خان په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت د یو پروژې لاندې سیلاب ځپل زمیندارو ته ویړیا ساروي ورکوي او دغه شان څارو لپاره دوايانې او خوراکونه هم مفت ورکوي د ادا وکړه چې ډېر زر به په صوبه کې د خوراک په کمی قابو بیا مومي خالد خان مشال ریډیو پیښور
عزما یوب د کرک یو پیغله چې سور از وړاندې تختول شوی و د دې په وینا د پولیسو په مرسته تختول شوی و او ورسره جنسي تیر شوو هغه چې اوس رخلاصه شوی ده د رسنیو سره خبرې کړې دي خو یو شمیر خلک په دې نیوکه لري چې عزما یوب باید د دې پیښې په اړه خلک نوې خبر کړي ځکه د دې وجنه د کرک کې د خټکو د قبیله برنامه شوی ده پیښور نه زمون همکار غلام غوث په دې اړه یو رپورت لري
پوال اور اس مندی دی ما تا ډیره خوسته وک چې ما سره ودا وک ما سره ودا وک ما ته چې ما وډونو فاند تا ویر کوی تا ما په خوشن لدر کی تاسو ما وینا غوا کا وی ویلی
دا د عزما ایوب आवाज او چې سورزی وړان دی مشال ریډیو ته ویلی وو چې د کرک د پولیسو په ملاتړ هغه او وکړې شوی و او جنسی تیرې پر شوی وو په ټولنه کې اکثر خلک د دغه قسمه د بیان د ازادۍ خلاف دی او په دغه قسمه معاملاتو کې اکثر خزي د غیرت په نوم وجلې کیږي ولی عزما ایوب او د هغه کورنۍ دغه روایتي لاره اختیار نکړه او د بیان د ازادۍ په لاره په میډیا او عدالت کې आवाज پورته کړو ولی د کرک د سیمې بعضی خلک د عزما ایوب او د هغه د کورنۍ د بیان په ازادۍ خوشاله نه دي په دې لړ کې د کرک څخه کسانو په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د عزما ایوب د کیسې سره د کرک د سیمې د خټک قوم بدنامي شوې ده او د عزما ایوب دا ټوله قصه دروغ ده په دې لړ کې د کرک د سیمې عالم خټک په خبری کانفرنس کې وویل
دا حق کم کسان جی دي چې د کم بدنام ترین وو دا د کیسه تا انټر شول دا اوس د حکیم یا د غدا نت ورک خپل بدل اخستو د پاره دا جی نه یوس کی
ولی د سیمایزو او ټولنیزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین په دې نظر دی چې د بیان په ازادۍ هیڅ قسمه بندیزونه نه دی پکار ځکه چې د بیان د ازادۍ د نشوالي له وجې ټولنې ته بیلابیل زیانونه رسی
د بیان دغه پابندۍ چې کوم لوی نقصان رسولې دی هغه دا دی چې د پښتنو سماج په خصوصي توګه او د تنور سماجونه په عمومي توګه د قبایلي نظام د هغه روایتونه تر اوسه پورې رون وتی شو او آیا د حیا عزت په دې خرابېږي چې کومه سمه خبرې او هغه باندې خلک خبر کړی شي نو هغه سره حیا عزت خرابېږي که هغه نه کار چې کوم کار بد دی
ډاکټر خادم حسین زیاته کړه چې کچري د بیان د ازادۍ پترس کې څوک غلط بیان یا خبرې اترې هم وکړي نو د وخت سره سم د هغه بیان یا خبرو اترو هم پته لګي او ټولنې ته د نقصان په ځای فائدہ رسي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي
اوس هم ورزو پیښور ته او رپورت لرو چې په پیښور کې د افغانستان د کنسلګری لخوا یو نندارتون پرانیستل شوی چې ورکی د افغانستان مصنوعاتو ته او قالینو ته ځای ورکړل شوی همدارنګه انځورونه هلته ایښودل شوي دي په پیښور کې د افغانستان د فرهنګي خونې مشر پروین ملال ویلی دي چې دا نندارتون دوی دې لپاره پرانیستی چې نړۍ ته د هنر د لارې دا وښایي چې افغانان په دې لاره کې څومره پیاوړي دي زموږ همکار فواد علی شاد دې غونډې ته ورغلی وو او دا رپورټ رالیږلی
نن د پیښور په نشتر حال کې د افغانستان د کلتوري او لاسي صنایعو دوه ورځنی نندارتون پیل شو. د دې نندارتون اهتمام په پیښور کې د افغانستان کونسلګرۍ او د خیبر پختونخوا د اطلاعات او ثقافت وزارت کړی دی. په پیښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ کلتوري اتاشي پروین ملال وایي چې د دې نندارتون مقصد دنیا ته د افغانستان کلتور او صنایع خودل دي.
دغه عکسونه چې تاسو ویني چې د افغانستان په کلچر پورې اړه لري، په کلتور پورې اړه لري، او یا مثلا رسامي چې دي، خطاطي چې دي، او یا د افغانستان ځینې په تاریخ پورې اړوند هغه چې دي عکسونه چې دي، تاریخي عکسونه چې دي.
په دې نندارتون یا نمایش کې که یو طرف ته د قالینونو او قیمتي کانو سټالونه لګېدلي دي، نو بل طرف ته پکې مصورانو خپل د لاس جوړ شوي عکسونه هم د خرڅ لپاره ایښودي دي چې د نندارې د پاره طالب علمان په ګڼ شمېر سره راځي. یو طالب علم ارسلان وایي:
جی، او زما د پورټریټ ډېر زیات خوښ شو، خاص کر پینټینګ کې یو دوه غوړي دي او روانې دي، دا ډېر زیات زما خوښ دي. نه مې ته پوسو کنه دی وایي چې دا تقریبا $700 دی قیمت دی.
یو بل طالب علم اسدالله څوک چې دلته سیر د پاره راغلی دی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د داسې نمایش اهتمام یو ډېر ښه کام دی.
ان شاء الله دا کلتوري سیستم به را روان کاله بیا 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 چې دا اکثر پورې چې امن نه راغلی دا به ان شاء الله رواني. مونږ خر خوره کې، مونږ خپل خوره کې امن غواړو.
هغه دکانداران چا چې په دې نمایش کې سټالونه لګولي دي وایي چې دلته گا کم راځي، خو بیا هم د دې نمایش د دې لپاره ډېرې فائدې دي.
نمایش دا ګټه ده چې آئندې لپاره یا څوک خپل کارت ورکوي، خپل هغه ورکوي، ادرس ورکوي، د دې لپاره ډېره ګټه.
په پېښور کې د افغانستان د کونسلګرۍ کلچرل اتاشي پروین ملال وایي چې داسې نمایشونه به د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه تعلقاتو سمولو کې غټ رول لوبوي.
مثلا د پاکستان یو شی امیج هلته جوړېږي، په افغانستان کې اوس ټول هغه د مطبوعاتو کسان چې راغلي وه چې په راډیوګانو او د ټلویزیونونو سره چې دوی هغه دی د هغو نمایندګان چې دي هغوی دلته راغلي وه، دا ټوله په ټلویزیونو کې خپور سي. نو هلته په افغانستان کې چې څوک وګوري نو هغوی په دې خوشحاله کېږي چې دا دی د افغانستان هغه د پاکستان هغه چې دی حکومت چې دی زموږ لپاره دغه موقع میسره کړې ده چې موږ په هغه هېواد کې دغه ډول نندارتون دایرولی شو.
د دې نندارتون اختتام به سبا ماښام ته د موسیقۍ د یو محفل سره کیږي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو زموږ غږ د مشال ریډیو نوري. اوس هم دا رپورټ: په مومندو ایجنسۍ کې د تیر یو نیم کال راهیسې بندې شوې د زیارت د کاڼو کارخانې تقریبا یوه میاشت مخکې واپس خلاصې شوې دي. په دې ځایي اوسیدونکي خوشحالي ښکاره کوي او وایي چې ورسره د دوی روزګار بیرته بحاله شوی دی. په مومندو ایجنسۍ کې د مشال ریډیو همکار شاهنواز ترکزی یوې کارخانې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
په مومند ایجنسۍ کې د زیارت د کاڼو غرونه تقریبا یو نیم کال وروسته یو وار بیا کولاو شوی چې د ځایی کارخانه‌دارو، مزدورانو او د ټرکونو والاو روزګارونه هم بیا روان شوی دي. په محمود ایجنسی کې د ماربلز اسوسییشن د شمیرې تر مخه کم او زیات 400 کارخانه دي چې په هر کارخانه کې د مزدورانو شمیره د سلويخ نه تر شپېته پورې ده. کلمو چې د سبحان خوړ یو کارخانه کې د یو مزدور میراج ګل نه تپوس وکړو، تاسو څومره وخت بیروزګار وای او اوس د مزدورۍ سهال دی؟ وای ویل
دلته 18 ماشين چلو ما کل 18 ته ودرېږي کل سکس ته ودرېږو. بالکل، او مونږ ډېرو کارخانو ته لاړو، کار مونږ بچور بر وسول درنګ بند دی. نو دا غي د وجه خلکو سکانم نو اوس دا کولاو شوې ده، نو بس ډېر خلک په روزګار باندې شو او الحمدلله مونږ هم خوشاله. زمونږ خو بس غریبي ده کنه، چې تقریبا زه خو تلیوم بیا دغه ته پینډې ته تلیوم، هلته به ډېړې میړې نه کولې بیا چې دلته راوې تقریبا درې څلور میاشتې بېروزګار او اوس مې تقریبا دغه 15-20 ورځې به کېږي کنه چې راغلی یم دلته کار کوم.
په دغه کارخانو کې د مزدورانو شمېره زیاته شوی یا نه؟ د یوې بلې کارخانې منیجر رحیمداد خان وویل:
د زیارت په غره باندې د مومند جنسۍ کارخانې ټولې روانې، غر کلاو دې دار چا روزګار سٹارټ دی. مخکې زیات تر کارخانې بندې وي او چې کمی به شروع وي نو هغوی به داسې یکه دوکه مزدور ځان سه ساتهګي نه، هغه به هم نشو ساتلی. او نن سبا خو ښه په ټاپ باندې روان دي، هر یو مشین ښه په درس کې روان دي او درې واڼه شپه د شپې او د ورځې کارخانې شروع دي.
او د ماربلز اسوسییشن سبحان خوړ محمد ایجنسۍ سیکرټري جان الله وویل چې زیارت ماربلز بند شي بیا نو هغوی ګټه نه بلکې صرف تاوان ته غاړه کېږدي، ځکه د زیارت کاڼې ډېر مشهور او زیات دی.
ایشیا کې پټه ترین کاڼو کې دا زیارت یو واحد کاڼې دی، او دا چې چالو نو زموږ مزدوري کېږي، او چې دا چالو نه بیا ښکاره خبره چې زموږ مزدوري نه کېږي. الله پاک پکې یو قدرتي شای نه چولې دی. دې کې کم د سنگ مرمر زین چې دی پکې تقریبا 99% دی، نور دا چې تاسو دا کم کاڼې وګورئ دی کې 4% او 5%. بل دا چې ولګي په یو ځای باندې کم از کم زو په خپل ذاتي زو د 20 سال ګرنټي ورکوم چې دینه خپل شاینینګ لاړ نه شو دا په ځای باندې پروت دا به مخ حساب له شاینینګ کوي.
د زیارت غر نه کاڼي وړون کې ټرکونه والاو ته سستونځي ورپیخې دي، او د زیارت د غر د وجي روزګار اوس خښوي او کنه. د فرش ټرک چلون کې یو ډرایور عظیم خان وویل،
او اوس خاده مزدوریم لګه گزارای کړی دا خو بس گیټونو میټونو کې دویمه خبره ده چې گیټونو میټونو کې ټول د سیالات چې بس بعد د ماخام نه ولاړی، او سرکونه هم خراب دی، د زیارت لار هم ډیره خرابه ده. موږ گاډی کې هم د سی وشا پټه ماته کړی، ټیرونه هم پکې ډیر وشل او ریمان پکې هم د سی شلو.
د ډرایورانو په استونزو د چارواکو د وینا تر مخه د کوزه محمد ایجنسی نه تر غلنې پورې سړک باندې کار روان دی، او د بر محمد ایجنسی سړک به هم ډیر زر جوړ شي، او د عسکری قوتونو د سرچینو تر مخه په محمد ایجنسی کې په گیټونو تلاشیانې د کومې بد پیښې د مخنیوي لپاره کولای شي، او د شپې په سړک د گاډو په تګ راتګ پابندي د هر عام خاص لپاره ده. شانواز ترغزای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او سم ورزو جلال آباد. په جلال آباد ښار کې د خوانځیو خزینه زده کوونکي وایي چې خوانځي ته تګ را تک په وخت کې په لارو کوڅو کې د ښار سرتمبه ځوانان مخه نیسي او غیر حق تنګوي، چې له دې امله ګڼ شمېر جنکۍ له تعلیم څخه محرومې شوي. دوی د پوهنې د ریاست او امنیتي چارواکو څخه د دې پرتی ستونزې د مخنیوي غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر نجونې له دې امله زده کړو ته زړه نه ښه کوي چې ښوونځي ته د تګ راتګ په لار کې ځینې ځوانان مخه نیسي او د زده کړو په وړاندې ورته خنډ جوړیږي. دې سره خوا کې په زده کړو بوختې نجونې هم وایي چې د کلتوري محدودیتونو باوجود خپلې کورنۍ په دې قانع کړي چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په وینا یې د ځینو ځوانانو لخوا یې په لارو کوڅو کې مخه نیول کېږي چې دې چارې دوی له زده کړو څخه زړه توري کړي دي. د جلال آباد ښار د تجربوي لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي هما مشال ریډیو سره په خبرو کې همدې ستونزې ته اشاره وکړه.
ډېر خوندې دې همدې د وجې نه د تعلیم نه د لوړو زده کړو نه پاتې دي، حتی تر دې چې په کورونو کې مشکلات راغلي دي. دا غورونه پلرونه د هغه د تعلیم د مخنیوي کړی دا غورونه مخنیوي باید وشي. مېند پلرونه د دې په سر باندې جنگونه منځته راځي، دا د هغه جلې فامیل د الګ د فامیل سره تر دې دښمنیان منځته راځي.
د جلال آباد ښار د علایي لیسې یو زده کوونکي په چارواکو غږ کوي چې یادې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
ټول هلکان همداسې دي، هغوی کې هم ښه خلک شته، خو کوم کسان چې دغسې د لوفره خلک دي هسې خلک زوروي. دوی اصلا په خپله چې ښه خلک نه وي داسې کار کوي، لکه بعضې کسان کورونه لګلري یوازې دی چې راځي چې دغسې پیښو سره مخ شوي هغوی مکتب پریښی ده. نو باید ریاست معرف د دې مخنیوی وکړي، ملي امنیت کسان د دې مخنیوی وکړي، څو پورې داسې جهالت روان.
په جلال آباد کې اکثر نجونې په چادري یا برقو کې خونځو ته ځي. په دې حق لمه د بیبي حوالې سي یو زده کوونکی و پوښتنه، هغه په جواب کې وویل،
ازمان نرګس او د بیبي حوا د لري لسی د همي چې ټول کې تکم دا یو شری لباس دی او کورنۍ موټنګار کوي چې صدرې پسر او بر پلار کوڅو کې چې او با شایل چې کله کړو لري دغه غون نخلاص.
د نجونو دا ستونزه مو د ننګرهار د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی سره شریک کړه. هغه په جواب کې وویل، افغانستان کې د طالبانو د نظام له سقوط نه وروسته ګڼ شمېر نجونو زده کړو ته په مینه او لیوالتیا مخه کړي، خو د ځینو کلتوري محدودیتونو تر څنګ د ښار د ځینو ځوانانو لخوا د دوی مخه نیول ډېری نجونې له زده کړو محرومې کړي دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د دې خبرونې رپورټونه هم دومره وو. د تلو نه وړاندې د خبرونو لنډیز اورو د احمد شاه زمینه.
د
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په هیواد کې د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره نن د دیامیر باشا ډیم د جوړېدو پرانیسته وکړه. په خبر ایجنسی کې د امنیتي ځواکونو او اورپک ترمنځ په نښته کې 9 امنیتي سرتیری او 14 اورپکي وژل شوي دي. په کوهاټ کې د اورګزی ایجنسی د امن لشکري او مشر عزیز رحمان د نور څلور ملګرو په ګډون په یو استوال برید کې وژل شوي دي. فلسطینی ډلې حماس اسرائیلي عسکر ګیلاد شالیت د 50 کلونو تربان تیرول وروسته خوشی کړی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي دی چې پر ایران د وژنې د دسې تورونه د امریکا لخوا د هغې اداو په څیر دي کله چې په 2003 کال کې پر عراق د برید لپاره لاره هوارول چې دا هیواد اټومي وسلې لري. او د روس وزیر اعظم ولادمیر پوتین ویلي دی چې د روس ثبات اوس هم په کمزوري حالت کې دی او خبرداري ورکړې دي چې د یو څو ناسمو ګامونو په پورته کولو سره د 1990 کال د ناکراری حالات بیا راتلای شي.
احمد شاه زمينه مو د خبرونو لنډي زوريده په همدې ځای د خبري غړي او د مشال ليډيو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. سبا سهار به د پښتونخوا په وخت په شپږ بجو بیا در سره یو ترغې د خدای پامان او وختونه مو په خیر.